라디오. 라디오 아자디.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو خبرونو ته هر کله په منځنۍ 1290 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 پمو تر اوسه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلې او د وروسته د مخام تر وو بوجود ازادي راډیو خبرونه اوري نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د دلو د میاشتې 19 ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري د میاشتې ومه سره برابر ده د افغانستان د ولسمشر وایان وای یو شمیر هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه د ځان په ګټه کار اخلي هند له افغانستان د ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې یو وار بیا د دې هیواد خاوره د هند پر ضد کارول شي پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شي خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته پسر که هم دیتو مهم و خبرونو سر لیکونه هند پاکستان لوری چین ته په عربي سمندر کې د ګوادر د استراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره استراتیژیک اتحاد رامنځته کړي د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لون پلیتا خبرداری ورکړ چې د دفاعي بودیجې کمول به د بحرانونو په وړاندې د پوځ ولتیا اغېزمنه کړي د سربیا او کوزوو ولسمشرانو د اروپایي اتحادیې په کوربهتوب د خبرو لپاره سره وکتل د افغانستان حکومت وايي په کابل کې د افغانستان د ترافیکو د ریاست په ورسته حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا حمله چا تنظیم کړې و چا چې دا حمله تنظیم کړې و د کابل د پل چرخي په سیمه کې ونیول شو او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ونیول د کابل په بریکوټ چوک کې د ترافیکو پر ریاست په حمله کې چې د دلوي په دوهمه نیټه وشوه درې تنه ووژل شول او دیارلس نور ژوبل شول د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندز ولایت لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والي نیولی دی د افغانستان ملي امنیت وایي چې مولوي عبدالرحمن چې طالبانو له خپلې خوا د کندز والي نومولی و په ننګرهار کې نیول شوی دی د ملي امنیت د ویندوی مرستیال شفیق طاهري پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې عبدالرحمن 15 میاشتې پخوا د طالبانو له لوري د کندز والي ټاکل شوی و د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان د کراچۍ او حیدرآباد منتخب ټیم ته د ماتې له ورکولو وروسته د ملتان بهاولپور له لوبډلې سره سیالۍ ته تیاری نیسي ټاکل شوی ده چې د افغانستان الف ټیم سبا جمعه د ملتان او بهاولپور له منتخب ټیم سره د ملتان په لوبغاړي کې مسابقې ته راووزي د افغانستان د کرکټ الف ټیم پرون د کراچۍ او حیدرآباد ګډ ټیم ته په 9 وکټونو ماتې ورکړه په پرونۍ مسابقه کې حمزه هوتک ډیر ښه وځلید او 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول هند پاکستان لوري چین ته په عربي سمندر کې د ګوادر د استراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه د هند دفاع وزیر آیکو انتونی پرون خبر اعلان ته وویل د چین دولتي کمپنۍ ته د ګوادر بندر د سپارلو په اړه د اسلام آباد پریکړه چې تېره اونۍ وکړه د اندېښنې وړ ده چین دغه بندر پر ودانولو او پراخولو چې د هرمز ترانګې ته نږدې دی تر 100 میلیون ډالر زیاته پانګونه کړې ده چین او هند له تودو سوداګري اړیکو سره سره په خپل منځ کې تاریخي سیالان ګڼل کېږي هند په جنوبی آسیا کې د چین د نفوذ له زیاتېدو اندېښمن دی چین د سریلانکا په یو بندر کې هم پانګونه کړې او بنګلادیش ته د ورته پروژې وړاندیز کړی دی د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي احمد نژاد بهرني قوتونه تورن کړل چې د په وینا نه پرېږدي چې دغه دواړه هیوادونه سره نږدې شي احمد نژاد دا څرګندونې پرون په قاهره کې وکړې هغه د ایران لومړنی ولسمشر دی چې په څه باندې درې لسیزو کې له قاهرې څخه لیدنه کوي دواړو هیوادونو په 1990 کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته چې کله مصر له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړ دو اړخیزې اړیکه پرې کړې په قاهره کې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی اعلان وکړ چې ایران به مصری سوداګرو او تورستانو ته د ویزې شرایط لغوه کړي د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د تیلو د عوایدو د لا کمېدو لپاره نور سخت بندیزونه تصویب کړل د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یوې اعلامیې کې پرون وویل دا اقدام له ایران سره د دې هیواد د تیلو د اخیستونکو اړیکې محدودوي ایران د تیلو له درکه ترلاسه کیدونکو پیسې پر خپل اټومي پروګرام لګوي چې لویدیځ وایي دغه پروګرام هدف اټومي وسله ده. خو ایران دا خبره ردوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران رادیو تلویزیون او د هغه رئیس عزت الله زرغامی دغه راز د ایران انټرنیټي پولیسو او د دې هیواد الکترونیک صنعت د پیسو په انتقال بندیز ولګاو، په هغو پورې اړوند پیسې کنګل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لون پنیتا خبرداری ورکړل چې د دفاعي بودیجې کمول به د بحرانونو په وړاندې د پوځ ولتیا اغیزمنه کړي. پنیتا د امریکا د دفاع وزیر په توګه په خپله وروستۍ وینا کې پرون وویل په دفاعي بودیجې کې کسر به پنټاګون مجبور کړي چې د خپلو کاري ځواکونو شمیر او د غراس سمندري او هوایي عملیات کم کاندي. دا هم وویل چې د بودیجې کموالی به کړکېچونو ته په تېره بیا په داسې وخت کې چې په نړۍ کې بې ثباتي مخ په زیاتېدو ده د امریکا د ځواب ورکولو توان کمزوری کړي. پنیتا د کانګرس پر غړو په دې خاطر انتقاد وکړ چې د مالی بحران پراختیا ته اجازه ورکړه. د سربیا کوزوو ولسمشرانو د اروپایي اتحادیې په کوربتوب د خبرو لپاره سره وکتل. دا د دوو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه ده چې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې وکړه. د سربیا ولسمشر تومیسلاف نیکولچ او د کوزوو ولسمشرې اتیفیتی یهیاجا په خپل منځ کې تر غونډې مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتون سره جلا جلا هم وکتل. میرمن یهیاجا د سربیا له ولسمشر سره د کتنې لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سم وویل خو دا لومړنۍ کتنه ده چې زموږ د هیوادونو د کوسوو د جمهوریت او د سربیا د جمهوریت ترمنځ د ولسمشرانو په سویه او د پوره خپلواکو او د ملي حاکمیت درلودونکو هیوادونو په توګه کېږي. دا له اروپایي اتحادیې سره زموږ د یو ځای کېدو په پروسې کې نوی باب پرانیزي. خو د سربیا ولسمشر لږ خوشبینو نیکولچ وویل دا د میرمن یحیی جار لپاره یو فرصت ده چې لږ څه داسې خبرې واوري چې دا نه غواړي وای وری سربیا چې د خپل متحد روسي له لوري ملاتړ کیږي د کوزوخ خپلواکي په رسمیت نه پیژني.
پاموکړی د هواد په څوسترو شارونو کې د هوا د حالات وروستي اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړی دی. کابل نن د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي پنځه اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه منفي یوه اسمان شین. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یوه اسمان برق شدل سوی. په جلال آباد کې د نن لپاره د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه وه اسمان وریځ ده او د اورښت امکان شته. د لشکرګاه د تودوخې لوړه درجه اوولس درجه ټیټه څلور اسمان شین دی. او بالاخره د کندهار د نن ورځې د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه پنځلس اسمان لمرین دی. دا د هوا حالات تر بیا.
د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه او د غراز د پراتلونکو څلیر شو ساتونکو کې مو د افغانستان د یو شمیر سیمو د هوا د حالاتو اټکل واورید. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدلی شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویندوی وای چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
په دې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو، خو په عمل کې د پردې تر شا په دې کې ځینې نور هیوادونه هم شامل دي او متاسفانه ځینې هیوادونه غواړي چې د دې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاس کې.
ایساف وایي په روانه میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو هم پیل شي. د هند دفاع وزیر وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته له خطرونو سره سره د مقابلې لپاره تیاری نیسي. هند اندېښنه لري چې له افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان یو وار بیا د هند او نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر د وخت په صورت کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب لرو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویندوی وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د سولې پروسه ډېره پیچلې وبلله، خو په دې تاکید وکړ چې د سولې خبرې باید افغاني وي او د افغانانو ترمنځ وشي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې طالبان به د سولې پروسې ته راولي، خو آیا پاکستان چې د طالبانو د ملاتړ سابقه لري دا ډله سولې ته حاضرولی شي؟ په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر وایاندوی ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه د دوی په لاس کې وي او له هغې څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. د ولسمشر کرزی وایاند ایمل فیضی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وسلوالو طالبانو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو خبرې او دا ژمنه چې په شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان د سولې په بهیر ورګډوي رد کړه. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی چې اشاره یې ظاهرا پاکستان ته وویل، د سولې پروسه ډېره پیچلې او ستونزمنه پروسه ده.
په دې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو، خو په عمل کې په دې تر شرط کې ځینې نور هېوادونه هم شامل دي او دوی هم خپله ډېر جدي او مهم نقش لري او دوی هم متاسفانه ځینې هېوادونه غواړي چې د دغې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دوی په لاس کې وي او په هغه ډول چې دوی غواړي دغه پروسه مخته بوځي.
د ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت په نهایت هڅه وکړي چې د سولې پروسه کاملا افغاني وي او د افغانستان د دولت له لوري پر مخ یوړل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي تر څو چې طالبان سولې ته غاړه کښې نږدي، په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو تمه نشته. نیومن چې اوس د امریکا د ډیپلوماسۍ د اکاډمۍ رئیس دی، په شپږو میاشتو کې د سولې په بهیر د طالبانو د ګټولو په باب د افغانستان او پاکستان د مشرانو وروستۍ موافقې ته په اشارې د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل، د پاکستان موافقه د افغانستان د سولې د پروسه لپاره مهمه ده، خو پاکستان د افغانستان د سولې ټولې کلیانې هم په لاس کې نه لري. خو د سیاسي چارو افغان کارپو عبدالکریم حقانیار بیا د ډیرو نورو افغان کارپوهانو په شان باور لري چې که د پاکستان ملاتړ نه وای، طالبانو یوولس کاله جګړې ته دوام نه شوای ورکولی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان په طالبانو باندې اثر لري. په نړۍ کې هیڅ داسې یو جنګي ډله په نړیواله کچه نشي کولی چې هغه د بېد چاله ملاتړه یوه اردو یا منظم اردو په مقابل کې جګړه وکړي. ولې په هر حال باندې طالبان اوس فکر کوم چې دغه بې باوري چې د امریکایانو او د طالبانو او له بل اړخه د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ موجوده ده، دغه بې باوري زه فکر کوم چې داسې زمینه مساعده کړې ده چې طالبان محتاط او احتیاط کوي. دوی غواړي فکر کوم بې د افغانستان د حکومت له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي او دوی به البته په دې تمه دي او دا غواړي چې دوی له امریکا څخه ډېر څه ترلاسه کولی شي کوم چې د افغانستان له حکومت ترلاسه کولی
شي. افغانستان، امریکا، پاکستان او برېټانیا په وروستیو کې موافقه وکړه چې په قطر کې د طالبانو ته دفتر پرانستل شي څو د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. طالبانو د افغانستان له حکومت او د غراز د سولې له عالي شورا سره له خبرو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې یوازې له امریکایانو سره خبرو ته تیار دي.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې هند له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې یو وار بیا د دې هېواد خاوره د هند پر ضد ونکارول شي، د ناتو چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هېواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. ایساف وایي په روانه میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو هم پیل شي. د ایساف ویان پرون په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو لړ څرګندونې کړي دي چې تفصیل یې د جمیل ظریف په راپور کې اوري.
سره له دې چې افغان حکومت او یو شمېر عام افغانان د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقوی په برخه کې اندېښمن دي، خو ایساف وایي چې ډېر ژر به د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو هم پیل شي. د ایساف ویان جنرال ګوینډر کټس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د څلورم پړاو په ترسره کېدو سره به د افغانستان د 90% برخې امنیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. دا وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونه ترلاسه کړي.
هله من یو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو د همدې فبروري په میاشت کې پیل شي. موږ باور لرو چې دا پروګرام به په بشپړه او بریالۍ توګه په ټول افغانستان کې پلی شي. ولسمشر کرزی په واشنگټن کې ویلي وو چې پنځمه مرحله به د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړي.
د رپورټونو له مخې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د څلورم پړاو په ترسره کېدو سره به د افغانستان د درویشتو ولایتونو 11% وګړي د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې تر پوښښ لاندې راشي. د افغانستان د دفاع وزارت هم مخکې تر دې ویلي چې څلورم پړاو به له هغو سیمو پیل کړي چې له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د ایساف ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هېواد ټول امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. دی همداراز وایي چې تیر کال نړیوالې ټولنې له افغان ځواکونو سره د جنګي وسایلو په برخه کې مرسته وکړه او په عصري او پرمختللي وسایلو او تجهیزاتو د غوي سمبالول دوام لري. ګندرکټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له ستونزو سره مخامخ شي کنه، او نړیوال ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي کنه، داسې ځواب وایي.
له 2014 میلادي کال وروسته ایساف محاربوي رول نه لري او جګړه نه کوي، سره له دې چې نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي خو ماموریت به یې په یو بل نوم بدل شي، او حتی شمیر کې به یې هم تغییرات راشي، او کار به یې هم یوازې افغان ځواکونو ته زده کړه او مشوره ورکول وي.
افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیک د تیر کال د سرطان په میاشت کې پیل شو. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. خو د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او تقویې ته په پام سره داسې اندېښنې موجودې دي چې ښایي دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي.
په داسې حال کې چې د ایساف ویان ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. د هند دفاع وزیر وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته له خطرونو سره د مقابلې لپاره تیاری نیسي. د هند دفاع وزیر د څرګندونو تفصیل څو شېبې وروسته اوري، خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وايي په کابل کې د افغانستان د ترافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاسلرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پلچرخي په سیمه کې ونیول شو، او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. امنیتي چارواکي دغه راز وایي د کندز ولایت لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والي نیولی دی. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان د کراچۍ او حیدرآباد منتخب ټیم ته د ماتې له ورکولو وروسته د ملتان بهاولپور له لوبډلې سره سیالۍ ته تیاری نیسي. هند د پاکستان لوري چین ته په عربي سمندر کې د ګوادر د ستراتیژیک بندر د چارو پر سپارلو اندېښنه ښکاره کړه. د هند دفاع وزیر وویل د چین دولتي کمپنۍ ته د ګوادر بندر د سپارلو په اړه د اسلام آباد پریکړه چې تېره اونۍ وکړه د اندېښنې وړ ده. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر مصر غږ وکړ چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي. احمد نژاد بهرني قوتونه تورن کړل چې د په وینا نه پرېږدي دغه دواړه هیوادونه سره نږدې شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د تیلو د عوایدو د لا کمېدو لپاره نور سخت بندیزونه تصویب کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې وویل دا اقدام له ایران سره د دې هیواد د تیلو د اخیستونکو اړیکې محدودوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیون پنیتا خبرداری ورکړ چې د دفاعي بودیجې کمول به د بحرانونو په وړاندې د پوز ولتیا اغیزمنه کړي. د سربیا او کوسوو ولسمشرانو د اروپایي اتحادیې په کوربتوب د خبرو لپاره سره وکتل. دا د دو ولسمشرانو لومړنۍ کتنه ده چې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې وکړه. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه لویدیزو ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل آن د څو لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
د جنگ او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ په خپل راپور کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د شتو اندېښنو په اړه لیکنه کړې. د دې لیکنې په پایل کې ویل شوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د حضور د پای ته رسیدو نیټه را نږدې کیږي. په دې هیواد کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هیواد به د بهرنیو فشارونو په وړاندې مقاومت ونه کړی شي او اندړنګېدو امکان شته. د راپور له مخې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمدزی د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په یو مرکه کې وویل په راتلونکو لسو کلونو کې به سترې ستونزې واوسي، او له 2014 میلادي کال وروسته به د نظام بقا له ګواښ سره مخ کړي. د محمد حسین فهمی په څیر یو شمېر سیاست پوهانو د جنگ او سولې د راپور ورکونې انسټیټیوټ ته ویلي دي د تهران او اسلام آباد اغیزې همدا اوس د افغانستان د حکومت په زړه کې پراخې شوي. د ځینو لپاره د افغانستان راتلونکی د 1990 لسیزې د کورنیو جګړو په څیر ویرونکي ښکاري. د ملي کانګرې په نوم د ډلې د مشر لطیف پدرام لخلی دا انسټیټیوټ وایي دا ویرشته چې له 2014 میلادي کال وروسته به جنگ سالاران په وړو سیمو واکمنی پیل کړي او له خپلو سیالو ډلو سره به په جګړو واوړي. نوموړی وایي کله چې افغان سیاستوال د رسنیو په وړاندې څرګندېږي نو د ملي یووالي د خبرو تر شا چې افغانان یو دي او قومي اختلاف پکې نشته خپلې اصلي څیرې پټوي، خو کله چې کورونو ته ستنېږي نو بیا د قوم، قبیلې او توکم پرستۍ خبرې کوي. د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال له خولې بیا ویل شوي چې افغانستان په تېرې یوې پیړۍ کې درې یا څلور ځلې له ورته بحرانونو سره مخ شوی. خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضي وایي په دې کې شک نشته چې تخریب کار اشخاص دننه په افغانستان او له افغانستان څخه بهر هڅه کوي چې نظام له منځه یوسي، خو هغوی د دې کار وس نه لري او داسې هېڅکله نشي پېښېدلی. له امریکا څخه خبریدونکي کرسچن ساینس مانیټور رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د فساد، نشه یي مواد او کامیر قضیه تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او په پیل کې وایي د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا پوز د کامیر شرکت په تور لیست کې شامل کړ او دې شرکت ته یې د قراردادونو له ورکولو ډډه وکړه. خو د ورځپاڼې په وینا د دې شرکت د مشر سیاسي ارتباطات د دې سبب شول چې د امریکا د پوز دې پرېکړې خلاف د پردې تر شا تبلیغات او شور ماشور راپورته شي. د ورځپاڼې په وینا د دې نتیجه دا شوه چې څو اونۍ وروسته په افغانستان کې نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف یوه لنډه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې وویل د امریکایي ځواکونو مرکزي قمانداني په دې باور ده چې معقول او منطقي به وي چې د کامیر شرکت نوم دم ګړی د تعلیق په حال کې وساتل شي څو افغان حکومت د دې شرکت لخوا د مخدره موادو د قاچاقو د تورونو په اړه څېړنې وکړي. ورځپاڼه په پای کې وایي تر اوسه بشپړه روښانه نه ده چې ولې افغان حکومت دا پرېکړه وکړي چې د امریکا پوځ دې له چا سره معامله وکړي او له چا سره دې معامله نه کوي.
ازادي راډیو اورېدې سهار 2 بجې او 21 دقیقې دي. د هند دفاع وزیر وایي افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته له خطرونو سره د مقابلې لپاره تیاری نیسي. هند اندېښنه لري چې افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان یو وار بیا د هند او نور نړۍ پر ضد وکارول شي. خو د هند دفاع وزیر پرون وویل دوی د احتمالي خطرونو په وړاندې تیاری نیسي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د هند دفاع وزیر پرون موبایل هیواد له افغانستانه راتلونکي کال د امریکایي پوځیانو د وټلو لقبل له عواقب سره د مقابله لپاره اقدامات کوي. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د راپور لمخې دفاع وزیر اے کی انټونی په بنگلور کې خبري اعلانو ته وویل موږ له هر راز عواقب څخه چې ممکن له افغانستانه د امریکا د محاربو پوځیانو له وټلو وروسته سر راپورته کړي د خپل هیواد د ساتنې لپاره اقدامات کوي. شغلی انټونی د سیمه جیو پولیټیک حالات ډیر حساس وبلل ویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو بشپړه وطنه به د هند لپاره د اندیشنې وړ وي ځکه چې په دې صورت کې ممکن دشمن قوتونه له بهر هند ته ګواښ پیښ کړي. د هند دفاع وزیر په عین حال کې ویل هیڅوک زموږ هیواد ته خطر نشي پېښولی ځکه چې زموږ وسلوال ځواکونه پوره چمتو دي چې زموږ ملي امنیت ته د هر خطر په وړاندې ودرېږي. موږ خپل ځواکونه په خورا پرمختللو کورنیو او بهرنیو وسلو او وسایلو سمبالو. د پاکستان له لوري چین ته د ګوادر بندر سپارل هم د هند لپاره د اندیشنې وړ وبلل ویل که څه هم دا بندر د پاکستان په غوښتنه چینایان جوړوي خو په ګوادر کې د چینایانو حضور د امنیتي ګټو له نظره څېړل کیږي. د پاکستان حکومت د جنوري په دیرشمه د ګوادر بندر له سنگاپور څخه چینایي شرکت ته وسپاره. د چین هولډینګز لیمیټډ د دغه بندر پر غولو کې کلیدي رول لوبولای دی.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نوا کلو هم جنگ و جدارن
به غوز بوری در گونده هیوات پاکستان رو گوری چمو دمت
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
پدې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. د تیرې دوشنبه په ورځ په لندن کې د افغانستان، بریتانیا او پاکستان مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وکړه چې باید په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او موافقه حاصله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډیموکراسي او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې په یوې خبری کانفرنس کې له خبریالانو سره په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه همدارز ویل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د هیواد لپاره د کار په لومړیتوبونو کې ځای لري. په دې اړه به زموږ په بل خبرونه کې واورئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد سلیم د وردګو ولایت څخه اسم استرالیا جلیدی دی. وایي پاکستان د لندن په ناسه کې دا ومنله چې طالبان د دوی په لاس کې دي، خو طالبان چې کوم عمل ترسره کوي د هغو اعمالو څخه پاکستان خپل ځان بی خبره ګڼي. نثار احمد د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ څخه اسم استرالیا جلیدی دی. وایي افغانان باید د پردیو په خبرو او توطیو و نه غولیږي، ځکه چې پردي خلک د دوستۍ په جامه کې د افغانانو سره دښمني کوي، چې ښکاره مثالونه یې ټولو افغانانو لیدلې دي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ څخه حبیب ګل لیکي چې محلي پولیس له کلیوالو څخه په زوره جوړی غواړي، په داسې حال کې چې کلیوال د خپلو بچانو لپاره د ماښام نفقه نسي برابرولی. انجینر فضلی له وردګ تنګۍ څخه اسم استرالیا جلیدی دی. وایي هغه پیسې چې له ایران څخه د برق پر راوستلو مصرفیږي، شبه داوي چې په هیواد کې د کوچنیو برېښنا بندونو په جوړولو مصرف سي.
د هوستاسو له پیغامونو څخه او اوس هم د ژوند رنگونه
ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لیو ځوان سره یو چې کمپیوټر ته ناست او ګرافیک کارونه کوي. لومړی به د خپل ځان رو پیژني او په وای چې چیرې په کومه څنګه کې زده کړې کړي.
زه مالم وطن می قربنده زده کړې په کابل کې کړې دي. کابل پانتون کې د کلو هنرونو په فوهنځي کې کارګردانی یا ډایرکشن سیکشن د سینما کې موایزه کې کړې. فعلا ګرافیک برخه کې کار کوم. میل کې پروډکشن په دفتر کې دلته د کارونه دی، مجله ده، بلبورد ده، لیفلت ده، بروشور ده.
کله چې تاسو له دولسم صنف نه فارغ سوی او کانکور امتحان ورکو، په خپله خوښه لاړی هنرونو پنځی ته او کنه داسې؟
دا ډیره جالبه خبر ده. دولسم زه فارغ شوم، ما چې امتحان ورکړ زه ادبیات کامیاب شوم. دا دوره مخشي کړ یو کار مې زکی کارو کې دوه انګشت ما امتحان ورکاوه، ما لاس انتخاب وکړل. دریم کې مشرایات شولی وو، انتخاب یې خلاص سوله مرکل اخر کې تعبیر چې تاسو شرایط نشي کول انتخاب کې ځکه چې دا د جنو خاطر دی. بیا ما د هنران خپ کړی نه و، درېم انتخاب کې ما په پنسل انتخابونه کې د ماده پاکه هنرام یې ځکه انتخاب کړی نه و، دم دلته واچو دا هنرام شرایط بزای چانس دلته راوستایم. خو ما په دې فکر وکړم چې خیر دی، پروانه کې لاړ بشم دا وایم چې هلته ښه استادانی ښه وسایل وي. خو متاسفانه څه شی نه ولته څلور پنځه ډېر ښه مسلکي استادان هم دلستل ځایم ښه نه و. دا اوله کال موږ ته وعده کوله چې تاسو دا د دویم سمستر ته یا درېم سمستر ته بلاړ شئ، نوی فاکلته ته نوی تعمیر ته. خو زه فارغ شلم، څلور کاله تیر شول، یو کال نورم تیر شو، فاکلته تعمیر تغییر شو. منګه په تامخانی کې موږ درس ولسته، په نور فاکلته کې موږ ماجر او فیسا باندې ورتلو درس ولسته. خو خلاصه هر کوم چې فارغ شلو را وتلو، زه چې دلته ګرافیک کار کومه، منګه دوا ګورو نو لر تیاتر په نن ازر تیاتر او پرواز په تیاتر آلته میمه بال د وخت یا کله کله آلته ورځم. هغه دې په رقم وړاندې زی زه خوشاله یم.
ځنه ځوانان دي چې کلف کانکور امتحان ورکې دي، پانسې ته خو ورسره تفریح سیم نه دوی کار پیدا کولای سي. دوی ناراضه همي ته ولا ما درشته باید نه وای لوستي کار نسم پیدا کولای. تاسو نظر څه ده؟ آیا هغه څنګه ملامت دي چې په غو څنګه کې کارونه نه پیدا کیږي او که دوی خپل ملامت دي کوشش نه وکړي؟
اول خو زه وایم چې کله چې تاسو کانکور کوي، د کانکور وړاندې انتخاب کې د خپل بل کانکور دی چې دا ټوله مغلق سیستم ډیر انجر سیستم ته جوړ کړی چې دا بيخي کوډینګ غوندي سیستم دی چې انتخاب دا ډیر ساده وایي، ځکه چې اکثره خلق چې دی انګریزي په عدد باندې بخي آشنایی نه لري، اطراف ناراضي بخي نه پیژني، انتخاب کې خلک غولېږي. یا بل مشکل دلته د فاکلټي په جریان کې کله چې ته ورځې فاکلټي ته، دوی اول کال کې د بخره د مسلینو په سر چغلو مېده بسکیږي، دا خبر نه ده. کله چې فارغ شي بیا راشي غالي شي او ځکه کار واخلي، دلته نو به د خپل مسل انرژي په کار ده، د خپل کاري سابقه په کار ده، د خپل تلاش په کار ده. د دې په څنګه کې تبيده اوس را راغلی ده همدستی ده شناختم پکار دی واسطه مشته دی رشوات مشته دی ده خبری رول لری
که اوزوان خپلا دیره حتی وکی ده صحبته ولیشی چه نه واسطه نه ده پکار صرف ده غده مالی خط که ولیشی مادزایی تورسی
گاندی خبر ده چی وای وای هر انسان که ولیشی آغ انرژی چی لری که دیشی انقلاب را ولی هر تغییر چی بخل پخاکی رای ولی تلاش رول لری خب حتی الگ وقت زیاد غاری تو باید دیر و سیره بلری حدس و خاطره دیر شان باید از غمی چی بلاخره کامیه باشه
تاسو کامیه با اوسی
جوانی سی تاسم من نتاسم
داود ژوند رنگونه په همدې سره د دې پښتو خبری مجله وخت هم پای ته رسیدي البته زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار سید سمی عباس استټیو تر غړی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي مهرباني
تشکر نوریاس نوری خسته نباشین شما سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی